مشال ریډیو د وخت په پښتونخوا کې د غرمې 12 بجې سویزه بوریوال کاکړ مو په د یو ستا خبری خبرونه کې هر کلی کوم. په دې خبرونه کې د پاکستان افغانستان سیمې او نړۍ په اړه یو شمېر رپورټونه او شننې لرو، خو تر هر څه وړاندې به د دې سات خبرونه واورو چې زموږ همکار شاهین بنیرای وړاندې کوي.
سلام شهرم بده دی وخت مهم خبرونه. پاکستان یو ځل بیا ویلی دی چې افغانستان کې سولې ته ژمن دی او د افغانانو ترمنځ د سولې د خبرو لپاره به خپل هڅو ته دوام ورکړي. روسیې او افغانستان موافقه کړې ده چې د پوځي تخنیکی همکاریو یو کمیټه جوړه کړي. او د امریکا پر روانو انتخاباتو کې د ریپبلیکن ګوند مخکښ کاندید ډونلډ ټرمپ وایي چې چرته دی ولسمشر شلو روسیې او چین سره به اړیکې پراخي کړي. د خبرونو تفصیل: پاکستان یو ځل بیا ویلی دی چې افغانستان کې سولې ته ژمن دی او د افغانانو ترمنځ د سولې د خبرو لپاره به خپلو هڅو ته دوام ورکړي. د پاکستان د بارنو چارو سکرتر اعزاز احمد چودري په نوي ډیلي کې د خپل هندي سیال اس جی شنکر سره د لیدو وروسته تیر ورځ هیواد ته پرستنېدو خبریالانو ته ویلي دي چې پاکستان په افغانستان کې د سولې لپاره د څلور اړخیزې غونډې په راجوړولو کې خپل کردار لوبولی دی او په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو د استوالو پر ضد عملیات کړی دي. د بهرنیو چارو د وزارت لخوا په خبر شوی او خبر پاڼه کې ویل شوی دي چې د هیواد پلاوی هندي چارواکو ته ډاډ ورکړ چې پاکستان د افغانستان د حکومت سره همکاري ته ژمن دی. په کابل کې د تیرې اونۍ له خونړي برید وروسته افغان ولسمشر په پاکستان غږ کړی و چې یا د طالبان په خپله خاوره کې وځپي او که دا کار نه کوي افغانستان ته دی وسپاري. د قبایلي سیمو د سکولونو استادان نن په لسمه ورځ هم په اسلام آباد کې دوی ته په ملازمتونو کې د ترقې نه ورکولو له کبله د حکومت پر ضد احتجاج کوي. دا استادان چې په اسلام آباد کې د پارلمان د ودانۍ مخې ته پرلت غځولې دي، د مرکزي حکومت نه غوښتنه کوي چې دوی ته د خیبر پښتونخوا صوبې د استادانو په شان مراعات ورکړي. د دې د غوښتنو په اړه تېره ورځ مشال ریډیو سره د خبرو په وخت د قومي اسمبلۍ غړي او د تعلیم د قیامه کمیټې مشر امیرالله مروت وویل:
دا خو زمونږ د معاشر ډېر اهم خلک دي. انشاءالله زه به دوی سره ملاقات وکړم او چې ما د خپله کومه عهده د وفاقي نظام تعلیم سټینډنګ کمیټې چیرمین په حیثیت سره زه به دوی سره پوره پوره برسته وکړم او د سفران وزیر چې دی وفاقي وزیر جنرل عبدالقادر ما هم ذاتي هم ملګری دی او زه به د دوی فریاد هغه ته هم زور ورسوم او کوشش به مې وي چې دا دوی مسله زه د ذاتي حیثیت او سرکاري حیثیت په طور باندې حل کړم او ډېر زر.
استادان وایي چې تر څو حکومت غوښتنې نه دي منلې خپل احتجاج لا دوام ورکوي. د خیبر پښتونخوا په بنو کې د شمالي وزیرستان زده کوونکو د خپلو غوښتنو په حق کې احتجاجي لاریون کړی دی. تېره ورځ بنو پوهنتون کې ترسره شوي د دې لاریون ګډونوالو د حکومت نه غوښتنه وکړه چې دوی دې زر تر زر خپلو سیمو ته ستانه کړي او دوی ته د ژوند بنیادي اسانتیاوې ورکړي. مشال لیډو سره په خبرو کې ځینې مظاهره چان وویل:
وزیرستان واپسی شه سستی دو دادا خاتمه شه میجا هدو چې کیمو پاس خلک لري اتا هیلت او د ایجوکیشن سہولات ور کو کیم پټنټه او پغشه دا خلک تنگ دینه را ګرمي پر روانه دو رجار روانه دو د دینه مخش مخش ده دی واپس ولاجی
دی تا وطن کارډ میلاو دا ای با وجود به درې ورې مخش دی انټری کو دا انټری دا خاتمه کړه شي. پوسټ ګریجویټ کالج میران شاه دا کامرس کالج میران شاه دا میرلی کالج دا الیمنټری کالج دا د بالکل غیر بود یشی دی اعلان کې درې تسلی نه پوتې دی نه را د وزیرستان ټول تسلی نه واپس دی دا فنکشنل کو.
احتجاج کوونکو د قلم او کتاب په حق کې شعارونه ورکړل او دړکې ورکړل که حکومت یې غوښتنې نه مني نو خپل احتجاج به نور هم وغځوي. روسیه او افغانستان موافقه کړې ده چې د پوځي تخنیکی همکاري یو کمیټه جوړه کړي او د نړیوالې ترهګرې سره د مبارزې ګډې هڅې زیاتې کړي. دا موافقه ماسکو ته د دفاع د سرپرست وزیر معصوم ستانکزی د سفر پر مهال وشوه. د دفاع وزارت ویان دولت وزیری د مشال ریډیو افغان څنګه ته ویلي دي چې د ملي دفاع وزیر په ماسکو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ پر یو شمېر دفاعي چارو خبرې کوي. د ماسکو په پنځم نړیوال امنیتي کانفرنس کې 1500 پوځي او سیاسي چارواکو برخه اخیستې ده. د افغانستان د دفاع د سرپرست وزیر سربیره د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي هم ګډون پکې کړی دی. حامد کرزي د کانفرنس په لومړۍ ورځ ویلي چې په افغانستان کې هغه وخت امنیت راتلی شي چې د سیمې هیوادونه ګډې هڅې وکړي. د امریکا پر روانو انتخاباتو کې د ریپبلیکن ګوند مخکښ کاندید ډونلډ ټرمپ وایي چې چرته دی ولسمشر شو له روسیې او چین سره به اړیکې پراخې کړي. ټرمپ پرون په واشنگټن کې ویلي سره له دې چې امریکا له روسیې سره جدي اختلافات لري، خو دې به له ماسکو سره اوسنی کړکیچ عادي حالت ته راولي. نه شپېته کلن ټرمپ د خپلې بهرنۍ تګلارې په برخه کې د اوباما پر سیاست انتقاد وکړ او وی ویل چې په لنډه موده کې ایران په یو ستر قوت بدل کړ. ډونلډ ټرمپ ژمنه وکړه چې عراق او شام به له داعش څخه پاک کړي. ټرمپ د ریپبلیکن ګوند د کاندیدانو په منځ کې تر اوسه تر نورو مخکې دی. د ترکیې په شمال لویدیځ کې د بورسا په ښار کې یوې ښځې ځانمرګي برید کړی چې لږ تر لږه اته تنه یې ټپیان کړي دي. په سیمه کې یو حکومتي چارواکي ویلي داسې باور کېږي چې دې ښځې چاودېدونکي مواد پر ځان تړلي وو او دا د برسا د جامع جومات د وره لور ته نږدې شوې وه. د ترکیې وزیر اعظم احمد داود اوغلو ویلي چې دا زموږ پر ملت، پر خلکو او په صلح برید وو. تر اوسه چا د دې برید پړه نه ده منلې. د امریکا په سینټ کې ډیموکراټانو پرون د ریپبلیکن ګوند دغه هسې مخه ونیوله چې د امریکا د انرژۍ د وزارت لخوا د ایران د درنو اوبو د اخیستلو مخنیوی یې کاوه. د ریپبلیکن ګوند غړیو د انرژۍ د وزارت د لګښتونو په هغه لایحه کې د تعدیل وړاندیز کړی و چې پر اساس یې نه شو کولی په راتلونکي کې له ایرانه په 8.6 میلیونه ډالره 22 ټنه درنې اوبه واخلي. دغه معامله چې د اپریل په 2 اعلان شوه د هغې مرستې یوه برخه ده چې تهران وکولی شي له لویدیځ سره د شوې اټومي موافقې په چوکاټ کې خپلې ژمنې عملي کړي. او د شام دپاره د ملګرو ملتونو استازي له روسیې او امریکا غوښتلي چې په شام کې د سولې د خبرو پر راژوندي کولو سره د نازک اوربند وژغوري. سټیپن دی مستورا د چهارشنبې په ورځ په جنیوا کې د پیل شوو دوونو خبرو له ځنډولو وروسته وویل کله چې یوازې د بمونو او توغندو خبرونه اورئ په څه ډول به ګټورې خبرې ولرئ. دغه و د مشال لیډو د دیو خبرونه. اوس د موسم او کرنسۍ حال له اسلام آباده رابعه اکرم خان وړاندې کوي.
نن د کرنسۍ مارکیټ نه ترلاسه شویو معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.50 روپۍ 45 پیسې اخیستل کیږي او په 1.50 روپۍ 45 پیسې خرڅول کیږي. یو یورو په 1.48 روپۍ او په 1.48 روپۍ 40 پیسې. یو پاؤنډ په 1.25 روپۍ 25 پیسې او په 1.25 روپۍ 60 پیسې. یو ریال په 19.95 روپۍ اخیستل کیږي او په 28.10 روپۍ خرڅول کیږي. یو درهم په 28.50 روپۍ او په 28.50 روپۍ. یو افغانۍ په 1.25 روپۍ او په 1.45 روپۍ او په 1 پاکستانۍ روپۍ 270 ایرانی ریالونه اخیستل کیږي او په 1 پاکستانۍ روپۍ 272 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا له به پېښور بنو او کوټه کې موسم اوچ وي. پېښور کې به کم نه کم درجه حرارت 48 او زیات نه زیات 24 بنو کې 45 او 30 او په کوټه کې 12 او یو کم 10 وي.
خبرونه مو له مشال ریډیو اوریده چې شاهین بنیری او رابع اکرم خان وړاندې کول. پاکستان وایي په افغانستان کې د سولې لپاره یا د څلور اړخیزې غونډې د جوړېدو په موخه ډېرې هڅې کړې دي او دوام به ورکړي، خو د سیمه ییزو چارو یو کارپوه وایي
که پاکستان دا فکر کوي که دا وایي چې زه په هغو کسانو کنټرول نه لرم، په خپلې خاورې کنټرول نه لرم، بیا نور هېوادونه دا اجازه لري، دا حق لري چې په هغو سیمو باندې عملیات وکړي چې د هغو ځای په افغانستان باندې حملې کړي.
د خپلو حقونو لپاره د قبایلي سیمو د استادانو احتجاج لا هم په اسلام آباد کې دوام لري. دا منیشنل ګوند یو مخکښ په دې اړه وایي
نه بهشی را او د پښتنو سره بالکل تعصب دی او بیا هغه اداره چې کوم اداره زموږ معیار انسانان جوړوي هغه تربیت ورکوي، بچی به جوړېږي کېږي، هغې سره ظلم کېږي، د هغې سره ناانصافي کېږي.
د شمالي وزیرستان زده کوونکو په بنو کې د احتجاج پر مهال له حکومت غوښتنه کړې ده چې له دوی سره کړې ژمنې پوره کړي.
کیم په وزیرستان شه کسونه بود دی اغه تایسه کې سم فیسیلیټی نشتا. پوسټ ګریجویټ کالج میران شاه دا، کامرس کالج میران شاه دا، میرلی کالج دا، الیمنټری کالج دا، د بالکل غیر بود ایشی دی.
او د باجوړ اوسیدونکو د خار په مرکزی روغتون کې د اسانتیاو له نشټوالي سره ټکوي.
د وایم پکې نه سره یو ډاکټران هم کې نور نشه، بیا چې یو ډاکټر لاش بیا خنور څوک نه پراته یې پکې اوسه، بس د بابو په سیمه ډاو د اپ سیمه ډاو هیڅ هم نه.
د دې ترڅنګ ځین نور رپورټونه او شنه نه هم د دې خبرونه برخه دی او ریډیو ته له مشال ریډیو سره اوسه. دا مشال ریډیو ده. پاکستان وای د څلور ارخیزي غونډې د جوړولو لپاره یې ډیر هڅې کړې دي او د هڅې به دوام ولري. د خبره د پاکستان د بهرنیو چارو سکرټري په روند په نوې ډیلی کې کړې ده. نور تفصیل د احمد شیبر په رپورټ کې.
پاکستان یو ځل بیا ژمنه وکړه چې په افغانستان کې د سولې او ثبات راوستو ته ژمن دی او د افغانانو ترمنځ د سولې د خبرو لپاره به خپلې هڅې وکړي. په بهرنیو چارو کې د پاکستان د دولت وزیر اعزاز احمد چودری وای د څلور اړخیزو خبرو غونډو لوریو اسلام آباد، کابل، پیکنګ او واشنگتن هڅې کړې دي چې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو لپاره زمینه برابره کړي. چودری وویل چې په نوې ډیلی کې له هندي چارواکو سره د خبرو پر مهال په افغانستان کې د خپل هیواد دریز روښانه کړ. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت په خبر پاڼه کې ویل شوي دي چې د دې هیواد پلاوی په بهرنیو چارو کې د هند دولت د وزیر اس جیشنکر په ګډون هندي چارواکو ته ډاډ ورکړ چې پاکستان د افغانستان د حکومت سره همکاري ته ژمن دی. تر دې مخکې د دوشنبې په ورځ د افغانستان ولسمشر اشرف غني ویلي وو چې نوره دا هیله نه لري چې پاکستان به وسلوال مخالفان د خبرو میز ته راکشي. اشرف غني وویل که اسلام آباد د دې ډلو پر ضد پوځي عملیات نه کوي د افغانستان حکومت ته دې وسپاري. اعزاز چودری وای چې هیواد په وزیرستان او د پاکستان په نورو برخو کې د یاغیانو د ځپلو لپاره هر راز هڅې کړې دي، خو په افغانستان کې داسې نظر حاکم دی چې پاکستان نه غواړي چې په افغانستان کې د سولې د راتګ لپاره عملي هڅې وکړي. ولسمشر غني د دوشنبې په ورځ ملي شورا ته په کابل کې وویل که چیرته د پاکستان چلند بدل نشي نو د ملګرو ملتو امنیت شورا ته به مخه کړي. اشرف غني دا هم وویل چې د یاغیانو مشران په کوټه او پېښور کې دي. د امریکا په دفاعي پوهنتون کې استاد علی احمد جلالی ازادي راډیو ته وویل پاکستان تر سخت فشار لاندې دی.
که پاکستان دا فکر کوي که دا وایي چې زه په هغو کسانو کنټرول نه لرم، په خپلې خاورې کنټرول نه لرم، بیا نور هیوادونه دا اجازه لري، دا حق لري چې په هغو سیمو باندې عملیات وکړي چې د هغو ځای په افغانستان باندې حملې کړي. دې هیوادونو په منطقې کې چې دغه خطر د تروریزم ځان ته یو خطر بولي، د هغو سره په ډیپلوماسي لاس باید همکاري وشي. او که چېرته د افغانستان او هندوستان دواړه چې د تروریزم نه د پاکستان له خاورې د تروریزم هدف ګرځېدلي دي یو ځای کار وشي، دا ډېره فایده کوي په سیمه کې.
افغان حکومت هر وخت پاکستان تورن کړی دی چې د هغو یاغیانو ملاتړ کوي چې په افغانستان کې جګړې کوي، خو د پاکستان په بهرنیو چارو کې د دولت وزیر په هند کې تېره ورځ وویل چې هیواد یې په افغانستان کې د سولې د بهیر د ملاتړ تر څنګ د ټولې سیمې لپاره د یو لړ پروژو حمایت کوي. د په ځانګړي ډول د ټاپي، کاسازر او په سیمه کې د اورګاډي د پټلۍ د غځېدو یادونه وکړه. که چېرته دا پروژې پلي شي نو ګڼو افغانانو ته به کار پیدا شي او اسانتیاوې به رامنځته شي.
احمد شیبرو د افغانستان حکومت وایي چې په اسلام آباد کې کیدونکې د څلور اړخیزو امن خبرو لپاره د خپل پلاوي لیږلو پریکړه نه ده کړې. دا خبره د افغان ولسمشر ویان دوا خان مینپال له مشال رادیو سره په ځانګړي خبرو کې کړې ده. د کابل لخوا په دغو خبرو اترو کې د ګډون نه کولو خبره په داسې حال کې راغلې ده چې افغان طالبانو دعوه کړې چې دوی به د خبرو ته خپل استازي استي. ګولایاز پرې رپورټ لري.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی ویان دوا خان مینپال وای چې ترسو پاکستان کړي ژمنې نوي پوره کړي تر هغه د سلورو هیوادونو پاکستان، افغانستان، چین او امریکا د امن خبرو اترو کې ګډون نه کوي. مینپال له مشال رادیو سره په خبرو کې ویل چې پاکستان پر خپل ژمنو عمل وکړي او کچري نه کوي نو دا د وخت ضیا کول دي. پاکستان له افغانستان سره کومې ژمنې کړې وي؟ مینپال د دې په جواب کې ویل
په سلورو کې میسون کې ژمنه دا سوي چې کومه ډله د سولې له مذاکراتو څخه ځان باسي دا هغه پر وړاندې باندې به اقدام کیږي. هغه د معلومه سوله شي ځینې ډلې شي په پاکستان کې اوسي، پاکستان ساتلی دی، هغه د سولې له مذاکراتو څخه ځان ایستلی دی او هغه سوله یې رد کړې ده، نو اوس یې پر وړاندې باید پاکستان اقدام وکړي.
د ولسمشر بیان سرګندونې په داسې حال کې کړي چې رویټرز خبری اجانس د افغان طالبانو په حواله وای چې په اسلام آباد کې کیدونکو د سلور اړخیز امن خبرو اترو لپاره خپل وفد لیږي. بیا ځینې خبری اجانسونه دا خبر هم ورکوي چې د طالبانو یو وفد پاکستان ته رسیدلی دی. د ولسمشر بیان دوا خان مینپال د طالبانو د وفد په پاکستان کې د موجودګۍ نه لا علمي خو دا او وی ویل
د طالبانو اصلي راځي مجبورې په دې باندې نوې خبره.
د پاکستان د وزیر اعظم د بارونو چارو سلاکار سرتاج عزیز هم له مشال رادیو سره په خبرو کې دې ته اشاره کړې وه چې رابطه شته. بلخوا ای ای پی خبری اجانس هم ویلي دي چې افغان طالبانو دوه کسیزه پلاوی پاکستان ته رسیدلی دي، خو د ای ای پی خبری اجانس په وینا طالبان وای چې دغه وفد به د پاکستان چارواکو سره د بندیانو او ځینو نورو چارو په اړه خبرې کوي. په افغانستان کې د امن راوستو په مخه څلورو هیوادونو پاکستان، چین، امریکا او افغانستان د تیر کال په جولای میاشت کې خبرې اترې شروع کړې وې، خو دا خبرې د طالبانو د مشر ملا عمر د مړینې وروسته وځنډول شوې. د دې وروسته څلورو هیوادونو څلور وارې غونډې کړې دي چې څلورمه غونډه په کابل کې شوې وه او په هغې کې پریکړه شوې وه چې راتلونکې غونډه به په اسلام آباد کې کیږي.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلط اگر چیزیم داشت گردی مکمل ختم
افغانان سوار کاری بیشک چپا
دیر سخت را باری تیرا یا هر چکی
نیشن دوستان کارنا مسلسل تعلیمی داره بندی
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولی دی، هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبې په ورځ د مازیګر په څلور نیمې او د پنجشنبې په ورځ د ماسپښین په دوه نیمې بجې اورېدلی سئ.
د قبایلي سمو استادانو د خپل حقونو لپاره په اسلام آباد کې خپل احتجاج ته دوام ورکړی. دوی وایي چې له څو کلونو راهیسې د پاکستان د نورو برخو د استادانو ترقي کیږي خو د دوی غه ولاړې دي. زموږ همکار منور شاه د سیاسي ګوندونو له استادو سره غږېدلی او له هغوی څخه یې پوښتلي چې دوی د قبایلي سمو د استادانو د دې احتجاج په اړه څه نظر لري.
د قبایلی سیمو د سکولونو استادان نن په نهم ورځ هم په اسلام آباد کې درنه کوي. دوی د وفاقي حکومت نه د خیبر پختونخوا د استادانو سره برابر ترقی او مراعات غواړي. په داسې حال کې چې بیلابیل سیاسي ګوندونه په قبایلی سیمو کې د آئینی اصلاحاتو غوښتنه کوي، د قبایلی استادانو د مسلې ته څنګه ګوري؟ په دې هکله راته د جمعیت علما اسلام فضل الرحمان ګوند د قومي اسمبلۍ غړي مولانا جمال الدین وویل ګوند یې په دې مسله کې د قبایلی استادانو سره ولاړ دی.
د خیبر پختونخوا د ټول اساتذو اپګریډیشن شوی دی، د پنجاب شوی دی، د سند شوی دی، او صرف یو فاټه دا ګڼه چې د فاټه د اساتذو اپګریډیشن نه کیږي. نو زه خو دا ډیره د ظلم فیصله مانه او انشاءالله تعالی زه په خپله او سره د ټولې منګانو سلټران د دوی په احتجاج سره برابر شریک هم او تر اخره پورې به انشاءالله تعالی موږ د دوی تعاون کوو، امداد کوو، د دوی په احتجاج به شریک وو انشاءالله.
دا راز د عوامي نېشنل ګوند د سینټ غړی شاهی سید وای دوی نه یوازې د قبایلي استادانو د احتجاج ملاتړ کوي، بلکې د دې مسلې په اړه به په پارلیمان کې هم غږ پورته کوي.
نه بې حسي ده او د پښتنو سره بالکل تعصب دی. او بیا هغه اداره چې کوم اداره زموږ معیار انسانان جوړوي، هغه تربیت ورکوي، بچی به کېږي، هغې سره ظلم کېږي، د هغې سره ناانصافي کېږي. زموږ دا بالکل داسې کوم لکه د پښتنو سره چې یو تعصب وي، په کومو سیمو کې چې فوج او سکوټي خلک په تکلیف پاتې کېږي، په هغه ځمکه باندې بیا د استادان د خلکو بچو ته تعلیم او ایجوکیشن او رڼاګانې ورکوي، او څه د هغوی په اپګریډیشن کې یا هغې سره جازي سلوک کوي، نو دا یو ظلم دی.
هلته د تحریک انصاف ګوند د قومي اسمبلۍ غړی او د تعلیم د قائمه کمیټې مشر امیر الله مروت وای وفاقي حکومت د زر تر زره د قبایلي استادانو لپاره د خیبر پختونخوا د استادانو غونډې ترقی اعلان کړي.
زمو دوی سره ملاقات وکم او چې ما د خپل کوم او دغه د وفاقي نظام تعلیم ستاندنګ کمیټې چیرمن په حیثیت سره زه د سره پوره پوره برسته وکم او د سفران وزیر چې دی وفاقی وزیر جنرل عبدالقادر ما هم ذاتی هم ملګری دی او زه به د دوی فریاد هغه ته هم زور ورسوم او کوشش به مې وي چې دا دوی مسله زور د ذاتی حیثیت او سرکاري حیثیت په طور باندې حل کړم او ډېر زر.
بلخوا په مرکز کې د واکمن مسلم لیگ نواز ګوند د قومي اسمبلۍ غړي او د وزیر اعظم ځانګړي سلاکار امیر مقام وویل د ډول مسلو ته په کتو سره وزیر اعظم نواز شریف د قبایلي سیمو د آئینی اصلاحاتو کمیټه ټاکلې چې په نتیجه کې به یې نه یوازې دا مسله حل شي، بلکې په مستقبل کې به هم د قبایلي سیمو د مشکلاتو خاتمه وشي.
هغه تک په اړه توګه پار فیلډ کې وګوره پار د ورکې نو هغه ته مراد نه دی اصل کم چا مستحق دی. زما ضرور د خلکو سره د ورونو سره خویندو سره یو شانتي आवाज دی.
په قبایلی سیمو کې په زرګونو استادان دا محال په احتجاج دي چې په سلګونو یې په اسلام آباد کې د پارلیمان مخې ته ناست دي. وای تر هغه به نه پاسي سوچي وفاقي حکومت د دوی د اپګریډیشن یا ترقی حکم نوی جاری کړي.
منور شاوش تاسو ته رپورت وړاندې کوو. د شمالي وزیرستان زده کوونکو احتجاج کړی او له حکومت یې غوښتنه کړې ده چې خپل سیمو ته دې ولیږي او هلته دې ورته اسانتیاوې برابرې کړي. دوی وایي هلته وار له مخه تللي خلک هم د تعلیم او سیاحت په برخه کې له خورا ډیرو مشکلاتو سره مخامخ دي. عمر دراز وزیر پرې رپورټ لري.
تیره ورځ بنو پانتون کې د شمالي وزیرستان زده کوونکو د خپلو غوښتنو پوره کولو او سیمه ته واپسۍ لپاره احتجاجي لاریون کړی و. د لاریون د ګډونوالو په لاسونو کې په پلیکارډونو د حکومت پر ضد او خپلو غوښتنو نارې لیکل شوې وې چې ځای په ځای په لاره یې هم دغه نارې لګولې. په دې موقع د وزیرستان زده کوونکو وویل چې دوی سره واپسۍ لپاره شوې وعدې دې سرته ورسول شي او د ژوند بنیادی اسانتیاوې دې ورته په خپلو سیمو او کورونو ورکړي.
د بانی یونیورسټي وزیرستان سوسایټي یو امن مارچ دی چې هغه چې میز مطالبات ډی پیز واپسي تعلیمي میدان مې رکاوټ او کیم واپس شوي خلتي هغې سهولیات او کیم حکومت اعلانیې کړي دي هغه که سټوډنټ ته دي او که ډی پیز ته دي چې حکومت په دا باندې عمل وکړو. میز دا پوره من احتجاج دی.
اسدالله شاه د نن وزیرستان سټوډنټ سوسایټي د بنو د سټوډنټونو وتلي دي او دنیا ته دا پیغام ورکوي چې میز وزیرستان واپسي شي سستي دو خاتمه شي. میز هدا چې کوم پاس خلک تللي دي اته هیلت او د ایجوکیشن سهولات ورکو او میز چې دولته کوم خلک دي اته دا د کوم پټنټ او پغه شي دا خلک تنگ دي نه را ګرمي پر روانه دوه ژر روانه دوه دینه مخشه ده دی واپس ولاږي او کچېره د میز مطالبه ون شو منله میز ونه را د احتجاجي سلسله تیز شي.
د لاریون پر مهال د وزیرستان محاصلینو یو مشر نسیم دا وړو ویل چې شمالي وزیرستان کې د صحت او تعلیم هیڅ اسانتیاوې نشته چې دغه د دولت ذمہ داری ده.
کیم په وزیرستان شه کسونه بود دی هغه ته څه کې سم فیسیلیټی نشته. دیتا وطن کارډ میلاو ده ای باوجود به درې ورځې مشه دی انټری کو دا انټری لا خاتمه کړه شي. تعلیم ډیر زیات کمی ده ځکه چې مثال پوسټ ګریجویټ کالج میران شاه دا کامرس کالج میران شاه دا میرلی کالج دا الیمنټری کالج دا د بالکل غیر بود ایشو دی. اعلان کې درې تحصیلینه پوتې دي نه را د وزیرستان ټول تحصیلینه واپس دي دا فنکشنل کو ورسره دا هسپتالینه پروګرام د سیخ کو
دغه محصلینو وویل چې که د وعدې تر مخه دوی واپسي زر تر زره ونه شوه او ورته بنیادی اسانتیاوې برابرې نه شوې نو سخت احتجاجونه به پیل کړي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
بلپلو په پېښور کې بیا د جنوبي وزیرستان زده کوونکو هم دې ته ورته احتجاج کړی او له حکومت یې غوښتنه کړې ده چې دوی د خپلو سیمو ته واستوي او هلته دې ورته د تعلیم زمینه برابر کړي. هغوی هم وویل چې حکومت ورسره کړي ژمنې نه دي پوره کړي. زلاند یوسفزای پرې رپورټ لري.
دا د شمالي او جنوبي وزیرستان د زده کوونکو احتجاجي مظاهره ده چې پکې ځینې قبایلي مشرانو هم ګډون لرلو. د جنوبي وزیرستان اسلم نور وزیر چې د پېښور د کرکلي پوهنتون زده کوونکي دی مشال ریډیو ته وویل چې دوی د بې کوره شوي خلکو د زر تر زره واپسۍ او د تعلیم غوښتنه کوي.
زمونږ غټه غوښتنه دا دي چې مونږ آی ډی پیز فرست آف آل چې آی ډی پیز واپس کړي. په دې ګرمیانو کې مونږ نور دلته وخت نشو کولی. زمونږ چې کوم د یونیورسيانو کې ایجوکیشن سیستم دی زما په علاقه کې ایجوکیشن بالکل ختم شوی دی. زمونږ فرسټ پرایورټي بیا ایجوکیشن دی چې زمونږ ته ایجوکیشن غاره کړي. بل بایزت واپسي او بل چې حکومت زمونږ سره کوم وعده کړي دي مونږ ته د یونیورسي وعده کړې ده. مونږ سره نورې وعدې مونږ سره کړي دي. مونږ سره چې تاسو ته کورونا واپس جوړیږي دغه وعده یې کړي دي. زمونږ دغه مین خبرې دي چې دا زمونږ سره وشي.
مظاهره کې ګډونوال د شمالي وزیرستان نور اسلام وزیر وایي چې زر تر زره د واپسۍ تر څنګ دوی په خپلو سیمو کې د بنیادی اسانتیاو غوښتنه هم کوي.
کیم چې دا خلک واپس شوي دي دې ته په دې واپسۍ شه تاګ رو تاګ چې کیم دغه دا ورته سوکا کو چې کیم سکیورټي پروسیجر وي دا فالو کوي. خو هغه دا دای په سوکا طریقہ کوي کفن نه تاګي او چې کیم خلک واپس شوي دي ته دا چې روزمره زندگی شه کیم سہولیات وي دا ورته پیرا کوله کا سکول تعلیم ځنه ډېر سکول نه دي چې هغه اپریټ شوي نه دي دا او به زر رات زر هغه په بل چې دا کیم خوراکي مواد دي دې په ترسیل شه د لشکي نرمي وکړو.
د پېښور پوهنتون زده کوونکي رحیم داوړ وایي چې د بیکورۍ له وجې د ډېرو زده کوونکو تعلیم نیمګړی پاتې شوی دی او د امن د ټینګښت لپاره باید حکومت په وزیرستان کې دننه او بهر دوی ته د تعلیم لارې برابر کړي.
پخپلا په ای ڈی پی کوټه باندې راغلم دلته مونږ پیلا چراغلو دلته زمونږ هر څه معاف وو د یو شي فیسو مې ومنو اوس یو کال تیر شو هغې شان دې مونږ په ټینټونو کې هغې شان دې د کلي نه در بدر په کډوالۍ کې یو او دلته وایي چې تاسو مونږ ته غاره کوئ فیسونه راکوئ کله د هاسټل په بانه کله د اگزام فیس او کله د ډپارټمنټ فیس رانه غواړي نو په هره بهانه مونږ نه پیسې غواړي د دې په وجه سره لس اته کسان چې کم زمونږ سټوډنټان وي هغې فیوچر ته باش او لاړل کړي ته او ایجوکیشن یې پرېښودو
د ایف ډی ایم د شمیرې تر مخه د تیر یو کال په موده کې د جنوبي وزیرستان له 2000 او د شمالي وزیرستان له 1000 څخه زیاتې کورنۍ خپلو سیمو ته واپس شوي دي او لا هم د بې کوره شوي خلکو د واپسۍ لړۍ روانه ده. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
د ځوانانو غږ.
کالج چرته لاړه اسکول کې انفراسټرکچر بالکل نشته اسکولونو نه بوت بنگلې جوړ شوې دي
د دې خلاف منګه تر پاسېدل پکار
منګه د دې دشتګردې مقابله په قلم کوو
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاسته راوړنو ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو
څنګه ټیبل ټینس بیډمنټن دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې له تاسو ځوانانو سره ستاسو پر فعالیتونو هم غږیږو
د اسرار العالم مومن دا یو ساعت خبرونه د پیښور په وخت د جمعې په ماسپخین په 2 بجو په ژوندۍ بڼه
او د نهې په ورځ غرما پر یوه نیمه بجا په تکراری بڼه په مشال راډیو او ویبپاڼې اوریدلای شئ
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست د باجوړ اوسیدونکو ګلمن دي چې د دوی په وینا د خار په مرکزی روختون کې اسانتیا وینشته دوی له مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې دوی هم د ډاکټرانو او هم د دوایانو نشټوالي سره مخامخ دي د مشال ریډیو خبريال شانواز ترګزای له دوی سره غږیدل او دا ریپورت برابر کړی دی
په باجوړ خار هډ کوارټر روغتون کې د ډاکټرانو د کموت لوجه د سیمې ولسوای د هغوی علاجونه پوره نه کیږي ولسوای چې روغتون کې د هغوی لپاره کومه سرکاري دوای هم نشته ده نه هغوی ته ډیر مشکل ده چې خپل علاجونه وکړي
زما جی نور باسانوم دي خار یم جی مریض مې زوی دي فینډس مسله ده ورته ډاکټر ته خوستلې هغه ماینه وکړه د بازار نه دوای نه ماینه راوړي راته ویلې کلي هغه ته یو دوه درې انجکشن وته وشول یو تر ډری پښو خپل پیسې باندې د بازار نه راوړو
د باجوړ دغه روغتون لکه د پیښور یا د 400 د روغتونونو په شان په ودانۍ ډیر لوی دی په دې روغتون کې مریضانو د داخلو لپاره ورډونه هم شته دي خو مریضان بیا هم ګیله کوي چې د هغوی د علاج لپاره کوم ډاکټر پورس کې یو راشي بیا څوک پښتنه نه کوي
مسلین
او د تاسو ده
نظم تر ده محمد زمین موږ د ډبر نه راغلی وو د چې کوم دی د خېټه کې لګه خرابې ده او سار مې د علاج کړی ده د وسه بر لابې د چې کوم دی هغه دوی لیکل او بیر د وسه بر چاله کلین ده دوی دا وسه ری شاد بالکل نه برابر شو ځکه چې هغه خو پاسیږي او ګینی پاسیږي او ګینی ماتروم د زیاو در دې لاندې کم شوه
د روغتون کې نه یوازې د باجوړ بلکې د بر محمود ایجنسی نه ورغلي مریضان هم پراته وو چې ویلي د محمود له روغتونونو نه ورته دا روغتون نږدې هم دی او بل دا چې د محمود سړکونه خراب دي نو وخت او خرڅ زیات وي خو د یاد روغتون په اړه وویل
ما ماهر زاده دا کورونه بیمار ده او تریخ پریشن یو اپریشن یو شو یا ولې څه کار پکې نشته دلته نو سرکاري دا کې څه ځاګه نشته دی د وایم پکې نشته لري ډاکټرانو کې نو نشه بیا چې یو ډاکټر لاش بیا خنور څوک نه پراته یې پکې اوسه بس او د بابو څخه مونډه او د اپ څخه مونډه وایي څه نه
بل خو د دغه روختون د چارواکو پوینه هغه د عملی یا د ډاکټرانو د کموخت باره د فاټا سیکریټریټ چارواکو ته ویلي هم دي خو لای هم د غستونځ نه د هواره کړي شانواز ترځي مشال ریډیو باجوړ ایجنسی
په باجوړ ایجنسی کې مو د خلکو ستونزې اوریدې چې په روغتون کې د دوایي او ډاکټرانو له نشټوالي سر ټکاو
امن مینا او ورورولي
پښتانه او خدایي خدمتګاري
ایا پښتانه په رښتیا جنگیالي دي
او د دروغو گواهی لپاره دی یو لیست خاورې لپاره د سړي سر دا ورته څنګه ښکارې دي
ایا جنگ د دې خاورې قسمت ده
پیړې پیړې پورې دا ادمه تشور په بدل چې دا زم خاورې کې حاکم پاتې شوی دی چې غالي
دا د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني
وای که مونږه دا جدوجهد خدای خدمتګار ونه وکړي نو بچی نن به تا تعلیم چرته نن به تا دې اوټاک چرته
هلته بادشاه خنمال یو کاته هغه په دې لیکل کوم ما خو سبق نه دی ویلی او پښتون را ته بابا یې څه په خواره ځای خوړي
د هر څه د مشال لیډو په خبرونه مشالونه کې
د شاهین بنيري سره د هر ګل او زیارت پورس
تاسو مشال ریډیو ته غوښیست وخت په پښتونخوا کې د غرمې دولس نیم بجې سوې دي شاهین بنيري را سره په سټوډیو کې دی لاغه څخه د خبرونو لنډیز اورو خو له د خبرونو لنډیز وروسته بیا هم د سیمې او نړۍ په اړه یو شمېر رپورټونه او شننې لرو خو اول د خبرونو لنډیز
ستړي مشه امید دی وخت مهم خبرونه د پاکستان د بهرنو چارو سکتر اعزاز احمد چودري ویلي دی پاکستان په افغانستان کې د سولې لپاره د سلور اړخیزي غونډې پر جوړولو کې خپل کردار لوبولې دی او په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد عملیات کړي دي د قبایلي سیمو د سکولونو استادان نن په لسمه ورځ هم په اسلام آباد کې دوی ته په ملازمتونو کې د ترخې نه ورکولو له کبله د حکومت پر ضد احتجاج کوي د خیبر پختونخوا په بنو کې د شمالي وزیرستان زده کوونکو د خپل غوښتنو په حق کې احتجاجي لاریون کړی دی او غوښتنه یې کړې ده چې دوی دې زر تر زره خپلو سیمو ته ستانه کړل شي او دوی ته دې د ژوند بنیادي اسانتیاوې ورکړل شي روسیې او افغانستان موافقه کړې ده چې د پوځي تخنیکي همکاریو یو کمیټه جوړه کړي او له نړیوالې ترهګرۍ سره د مبارزې ګډې هڅې زیاتې کړي د امریکا پر روانو انتخاباتو کې د ریپبلیکن ګوند مخکښ کاندید ډونلډ ټرمپ وایي که چېرته دی ولسمشر شو له روسیې او چین سره به اړیکې پراخې کړي د ترکیې په شمال لویدیځ کې د بورسا په ښار کې یوې ښځې ځانمرګي برید کړی دی چې لږ تر لږه اته تنه یې ټپیان کړي دي د امریکا په سینټ کې ډیموکراټانو پرون د ریپبلیکن ګوند دغه هڅې مخه ونیوله چې د امریکا د انرژۍ د وزارت لخوا د ایران د درنو اوبو د اخیستلو مخنیوی کاوه د شام لپاره د ملګرو ملتونو استازي له روسیې او امریکا غوښتلي چې په شام کې د سولې د خبرو پر راجوندي کولو سره د نازک قربن وژغوري او اروپایي اتحادیه وایي د اروپایي اتحادیې او یوکرین سرمشریزه یې چې ټاکل شوې وه راتلونکي میاشت جوړه شي تر سپتمبر میاشتې پورې ځنډولې ده
شاهین بنرای وشت تاسو ته د خبرونو لنډیز وړاندې کوم او سم اسلام آباد ته ځو او ګورو چې د پاکستان کورونې ورځپاڼو په خپل ګڼو کې پر کوم موضوعاتو باندې بحث کړی دی سراج ظهیر پاڼې اړولې دي
نن د انګریزي ژبې ورځپاڼډان خپل ادارې د پاکستان په کمزوري احتسابي عمل لیکلي او وایي چې د پاناما لیکس له کبله یو متنازع ماحول پیدا کېدو وروسته د دې خبرې ډېر ضرورت پېښ شوی دی چې په پاکستان کې د احتساب یوه آزاد او خپلواکه اداره جوړه کړی شي د ادارې په وینا چې دغه لړکې که هم په پاکستان کې د وړاندې نه د نه په نوم یوه اداره شته کوم چې د سیاسي مداخلت له وجې خپل حیثیت بایللې او هم دا وجه ده چې د دې ادارې په موجودګۍ کې سیاسي ګوندونه د پاناما لیکس د پلټنو لپاره د عدالتي کمیشن غوښتنه کوي او د لړکی د سینټ چیرمن میار زارابانی د یوې احتسابي ادارې غوښتنه هم کړې ده در یو وړاندې کې باید چې داسې یوه اداره جوړ کړی شي چې د الیکشن کمیشن پرنګ د پارلیمان په سلا پکې غړي وټاکل شي او دوی ته د فیصلو کولو او د گرفتاریو په شمول د پلټنو پورپور اختیارات ورکړل شي دریا اخر کې وایي باید چې دغه اداره د هر قسمه سیاسي اثر رسوخ نه آزاد وساتل شي چې خپل ټولې پلټنې سره رسوي خدا هم ضروری ده چې دغه اداره د پارلیمان په بالادستی ساسر ونه غورځوي د دې ترڅنګ ایکسپریس ورس پڼ خپلې ادارې په پاکستان کې د صحت او تعلیم په صورتحال باندې لیکلي او وایي چې پاکستان کې تعلیم او صحت نه کاروبار جوړونکو پر ضد سپریم کورټ نوټس اغسته او له وفاق نه یې جواب غوښتي دي د ادارې په وینا چې په ټوله نړۍ کې په صحت او تعلیم باندې خصوصي توجه ورکړل کیږي او د دې مقصد لپاره د بجټ یو غټه برخه بیلولې شي خو د دې پترس کې په پاکستان کې په دې دوه سانګو باندې بیخي توجه نه ورکړل کیږي کوم کتل شي نو د تعلیم نظام سم نه دی اسپیټالونو کې مشینري نشته دوايانې نوي او خلک له سختو مشکلاتو سره مخ وي او د جالي دوايانو په وجه باندې روزانه خلک وجل کیږي ادریا اخر کې وایي باید چې حکومت د نوري نړۍ پرنګ دې دوه سانګو ته خصوصي توجه ورکړي ځکه چې په دې سانګو کې اکثر غریبان د مشکلاتو سره مخ کیږي نو دې لړکی به حکومت لا فوري اقدامات کول وي
دسمه حالات او د نړۍ مطبوعات
تاسو مشال ریډیو ته غوږیست. امریکایي نیویارک ټایمز ورځپاڼې په یو لیکنه کې د پاکستان او هند د خارجه چارو سیکرټریانو ترمنځ سوي وروستیو خبرو او د هغو ارزښت ته کتنه کړې ده. هم د یادې ورځپاڼې په یو بل لیکنه کې په افغانستان کې د ښځینه لوبغاړو فعالیتونه څېړل شوي دي. هارون باچا یې لنډیز وړاندې کوي.
د نیویارک ټایمز ورځپاڼې لیکنه وایي د پاکستان او هند بهرنیو چارو وزارتونو سیکرټرانو په نوې ډیلي کې د یوې سیمه ییزې غونډې په څنډه کې سره ولیدل او وروسته بیا د جلا جلا اعلامیو په خپرولو سره وویل چې پر یو لړ مهمو موضوعاتو یې خبرې کړې دي. په لیکنه کې هم په نوې ډیلي کې د یوې څېړنیزې ادارې د یو مشر څېړنکار اشوک مالک په حواله ویل شوي چې په دغو بیانونو کې د دواړو هیوادونو د هیلو څرک له ورایه معلومیږي. د نوموړي په خبره پاکستان غواړي چې له هند سره د کشمیر او تجارتي مسلو په ګډون هر اړخیزې خبرې وکړي. د څېړنکار زیاته کړې د هغه څه ول چې د ممبئی له تر وروستي بریدونو مخکې د دواړو هیوادونو حکومتونو خبرې پرې کولې. خو هم د مالک په خبره د مودي په مشرۍ د هند حکومت له پاکستان سره داسې خبرې کول غواړي چې تر ډیره له ترهګرۍ سره پر تړلیو موضوعاتو وڅرخي. په لیکنه کې بیا هم د اشوک مالک له خولې زیاته شوې چې د پاکستان او هند چارواکو ترمنځ وروستۍ خبرې د اهمیت وړ دي او هم د نوموړي په خبره له نه خبرو بهتره ده چې یو څه خبرې او رابطې خو د دواړو هیوادونو ترمنځ وي. او هم د نیویارک ټایمز ورځپاڼې په یوه بله لیکنه کې بیا په افغانستان کې د ښځینه لوبغاړو د سپورتي فعالیتونو موضوع راغستل شوې. لیکنه وایي په افغانستان کې د ښځو په سپورتي لوبو کې د بوختیا لپاره هغه رنګ چې غربي مرستندوی ادارو ټینګار پرې کاوه کار نه دی شوی. د لیکنې تر مخه که خبره د کرکټ وي چې ډېری افغانان دغه لوبه خوښوي او یا هم د فوټبال وي، په دواړو لوبو کې افغان ښځینه ټیمونو په وروستیو کلونو کې د پام وړ څه نه دي کړي. د افغان ښځو د تایکوانډو ټیم بیا په دې وروستیو کې یو څه ځلیدلې چې ښایي یوه لوبغاړې په برازیل کې کېدونکو د روان 2018 کال په اولمپکس لوبو کې د ګډون لار پیدا کړي. د تایکوانډو دغه لوبغاړې 23 کلنه سومیا غلامی په ایران کې ژوند کوي او د خپلو مشکونو لپاره کابل ته سفرونه کوي. نوموړی نیویارک ټایمز ورځپاڼې ته ویلي، زه فکر کوم چې په خپل هیواد کې اوسېدلی نو نړیوالو مسابقو ته به نوی غوره شوی.
د مشال ریډیو خپرونې هر ورځ د سهار له 9 د ماښام تر شپږو په منځنۍ سپه 621 کلو هرتز او لنډو سپو 2113 14500 1300 او 15000 کلو هرتز اوریدلی شئ.
روسی چارواکو له افغانستان سره ژمنه کړې چې په پوځي برخې کې به همکاري وکړي. په مسکو کې د 5م نړیوال امنیتي کانفرنس په درشل کې چې د نړۍ شاوخوا 1500 پوځي چارواکو او سیاستوالو پکې برخه اخیستې ده، د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر له خپل روسي سیال سره تر لیدو وروسته خبریالانو ته معلومات ورکړي. د مشال ریډیو همکار احمد شیبر پرې رپورټ لري.
روسیا او افغانستان موافقه وکړه چې د پوځي تخنیکی همکاریو یوه کمیټه جوړه کړي او له نړیوال تروریزم سره د مبارزې ګډې هڅې زیاتې کړي. دا موافقه ماسکو ته د دفاع د سرپرست وزیر معصوم ستانکزي د سفر پر مهال وشوه. د دفاع وزارت ویان دولت وزیری ازادي راډیو ته وویل،
ملي دفاع وزیر ماسکو ته په رسمي بلنه لاړ دی. هلته هغه مسایل چې د دواړو هیوادونو په منځ کې، البته د دفاع وزارتونو په منځ کې ضرور دي چې پاغې باندې خبرې وکړي، هغه پاغې باندې خبرې کوي او په هغو برخو کې چې روسیه کولی شي چې زموږ سره مرسته وکړي پاغې باندې هم خبرې کوي.
د افغانستان د ملي دفاع سرپرست وزیر په ماسکو کې د 5م نړیوال امنیتي کانفرنس ترڅنګ د روسیې دفاع وزیر سرګی شویګو سره وکتل. تر دې لیدنې کتنې وروسته معصوم ستانکزي رسنیو ته وویل، پر دې مو خبرې وکړي چې روسیه د هغو افغانانو شمېره لوړه کړي چې په روسیه کې پوځي زده کړې کوي، استخباراتي معلومات له افغانانو سره تبادله کړي او د پوځي تخنیکی همکاریو د یوې ګډې کمیټې پر جوړېدو خبرې وشوه. د افغانستان د دفاع وزارت په وینا هر کال له 30 تر 40 پورې افغان محصلان په پوځي برخه کې په روسیه کې زده کړې کوي. د ماسکو په 5م نړیوال امنیتي کانفرنس کې 1500 پوځي او سیاسي چارواکو برخه اخیستې ده او د افغانستان د دفاع د سرپرست وزیر سربیره د افغانستان پخواني ولسمشر حامد کرزي هم ګډون پکې کړی دی. حامد کرزي د کانفرنس په لومړۍ ورځ وویل چې په افغانستان کې هغه وخت امنیت راتلی شي چې د سیمې هیوادونه ګډې هڅې وکړي.
The United States and its allies will not achieve its objectives under the current circumstances.
د امریکا متحده ایالاتونه او د هغه متحدان په افغانستان کې خپل هدفونه له اوسنیو شرایطو سره سم د روسیې لمرستې پرته، د چین لمرستې پرته، د هند او ایران لمرستې پرته ترلاسه نه کړي. موږ غواړو چې پاکستان هم په اخلاص له دې مبارزې سره یو ځای شي، نو بیا به موږ پرته له شکه وګورو چې افغانستان به باثباته شي، پاکستان به باثباته شي او سیمه به خوندي شي. د ماسکو امنیتي کانفرنس دوه ورځې نه دی او نن به هم دوام وکړي. د دې کانفرنس ترڅنګ تیره ورځ د افغانستان د ملي دفاع سرپرست وزیر د روسیې له دفاع وزیر سره پر دې هم خبرې کړې دي چې څرنګه کابل او ماسکو د نړیوال تروریزم پر ضد ګډې هڅې کولی شي. د روسیې انټرفاکس اژانس د معصوم ستانکزي په وینا خبر ورکوي چې له سرګې شویګو سره غونډه بریالۍ وه او پکې ګډ ټکي وو چې په هغو کې د روسیې لوري هم دا خبره کوله چې په افغانستان کې بې ثباتي ټوله سیمه ګواښي.
احمد شیبرو اوس پښتنه دا ده چې په سیاسي توګه د افغانستان روس ته نزدیکی ته به د دې هیواد لپاره څه ګټه ولري؟ دا پښتنه هم احمد شیبر د سیاسي چارو له کارپو خوشحال خلیل کړې ده.
دا ډول حرکت د افغانستان د حکومت لخوا نشته، چېرته د امریکایانو سره په تفاهم کې نه وي، نو دا مشکل جوړولی شي، ځکه افغانستان هم دا اوس د افغانستان فوج د اردو او نور امکانات ټول امریکا ورکوي او په ستراتیژیک تړون لري، امنیتي تړون لري. که د امریکې د خوښې خلاف افغانستان حکومت روسیې سره نږدې کېږي، نو دا هغه کچه به کوم حد کې یوازې امنیتي او د تروریزم مسایلو کې ده او که نور ستراتیژیکو مسایلو کې هم غواړي سره نږدې شي.
یعنی تاسو دا فکر کوئ که افغانستان چېرته له روسیې سره غواړي په پوځي برخه کې همکاري زیاته کړي، باید هغه حد او اندازه تعین کړي د ځان لپاره؟
بله بله، او خو داسې ده چې پخوا افغانستان حکومت ته امریکایانو پیسې ورکولې، یا مستقیما روسانو سره قرارداد درلود چې افغانستان لپاره پوځي وسایل چې د افغانستان له جغرافیې او ارضۍ سره برابر دي د روسانو له خریداري کې، او دا یو ډول امتیاز ګڼل کېده روسانو ته د امریکې لخوا نه ورکول کېده. وروسته له هغه چې د اوکراین مسله په داسره دغه همکاري د روسانو او د امریکایانو ترمنځ د افغانستان په دغه قراردادونو باندې اثر وکړ. اوس کوم داسې امریکې سره په تفاهم د افغانستان حکومت غواړي روسانو سره تعلقات ولري، یعنی یو اندازه چې دوی امریکا ته قناعت ورکړي چې موږ کولی شو چې د سیمې هیوادونو سره رابطه ولرو، مستقیما هغونه وسلې واخلو او د مشترکو تعهدونو په خاطر باندې مقابله وسله وکړو، نو دغه کېدلی شي یو طریقه باندې دا مثبت تاثیر ولري.
فکر نه کوي چې افغانستان کولی شي چې د روسانو دغه اندېښنې نه استفاده وکړي او د روسیې مرستې په نظامي برخه کې هم راجذب کړي؟
دا نو د افغانستان د حکومت د دولت او د موږ او تاسو د افغانستان کې د سیاسي قوتونو هغه هوښیارتیا ده چې څومره کولی شي چې د افغانستان د نظام همداسې ټینګ وساتي او بالاخره دغه امتحان ورکړي چې موږ په دغه جنگ کې یا په دغه مسایلو کې کامیاب یو، هغه په ډیپلوماسي برخه کې، په پوځي ډګر کې، په نورو برخو کې. بیا کېدلی شي چې د افغانستان په حکومت باندې دغه اعتبار وکړي چې د هغو مشترکو تهدیدو په وړاندې افغانستان سره یو تفاهم ته ورسیږي، او بالاخره د دې په جای چې د افغانستان روسیه په افغانستان کې نور موازي غیر رسمي چینلونو سره مرستې وکړي، کولی شي د افغانستان حکومت سره مرستې وکړي مستقیما، پوځي مرستې وکړي تر څو د ګډو مشترکو تهدیدونو چې هغه عبارت د تروریزم ده، د مخدره موادو مسایل ده، هغو په وړاندې په ګډه مبارزه وکړي، نو دغه د همکارۍ اصلي علت کېدلی شي. او بدون دې همکارۍ نه نشو کولی چې موږ روسیې سره چې د سیمې یو مهم مطرح هېواد ده همداسې د دوی سره رابطه نظر انداز کړو، حتمن تاثیر لري. د افغانستان په شرط باندې روسان سره په یو حد کې رابطه ساتل پکار دي.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې د بشرګردي مکمل ختم
افغانان شو به شک چوه
ډېره سخت
راغلي تیر هر څه کې
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده، هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنجشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمې بجې اورېدلای شئ.
فارن پالیسی مجلې لیکلي په داسې حال کې چې افغان طالبانو د پسرلي عملیاتو اعلان کړی، کیدای سي چې روان کال د افغان حکومت او طالبانو لپاره فیصله کون ثابت سي. مجله لیکي د طالبانو د پسرلي عملیاتو د زور کمولو لپاره افغان حکومت ته مختلفې خبرې په پام کې نیول پکار دي. انیس اجمل د دې لیکنې لنډیز وړاندې کوي.
فارن پالیسی مجله په افغانستان کې د طالبانو د پسرلي عملیاتو په اړه لیکي. د اپریل په 12مه نیټه طالبانو د پسرلي د کلنی عملیاتو اعلان وکړ. مقاله لیکي کېدای شي چې روان کال د افغان حکومت او طالبانو لپاره فیصله کون ثابت شي. تیر کال د افغانستان کندوز ولایت د لږې مودې لپاره د طالبانو لاسته ورغی او د تیرو ځینو راپورونو تر مخه طالبانو دا مهال د هلمند 15 ولسوالۍ نیولې دي. مقاله لیکي افغان حکومت ته پکار ده چې د طالبانو مشرتابه د مذاکراتو لپاره رضا کولو سره د هغې نورې لاسته راوړنې محدوده کړي. مقاله لیکي که د افغان ولسمشر اشرف غنی په مشرۍ د ملي یووالي حکومت غواړي چې د طالبانو د سګنی عملیاتو څخه هیواد وژغوري او طالبان د خبرو لپاره رضا کړي، نو باید چې په ځینو مهمو خبرو غور وکړي. مقاله لیکي افغان حکومت لا لومړی ترجیح دې ته ورکول پکار دی چې د سمکې نیولو او ساتلو لپاره په جګړه کې د اولنی لومړیتوب په بنیاد سیمې منتخب کړي. مجله لیکي افغان حکومت دې دویم لومړیتوب د فضایي ځواک او د هوایی اډو دوباره سمول او د هغې پیاوړي کول وساتي. د افغانستان فضایي ځواک تیر کال د مختلفو زړو هلیکاپټرو د حادثو او د جازونو د تکنیکي مسئلو سره مخ شوی دی. مجله لیکي د افغانستان حکومت دې دریمه ترجیح د حالاتو خرابونکو په مسئله ځان پوول اولای سره مخکیدل جوړه کړي. د طالبانو د پخانی مشر ملا محمد عمر د مړینې د خبر رستو تیر کال د جون په میاشت کې دامن خبرې د زنډ ښکار شوې. له دې رستو د افغان طالبانو د مختلفو ډلو ترمنځ شخړې جوړې شوې. فورن پالیسی لیکي د طالبانو د دننی اختلاف له وجې دا خبره ډیره ګرانه شوه چې د وسلوالو کومه ډله د خبرو میز ته راوستل شي. مجله لیکي دغسې د کابل حکومت د ځان لپاره څلورم لومړیتوب د هیواد اداري فساد ختمول وساتي. مقاله لیکي د افغان حکومت لپاره د درغلیو ختمول د اوږدې مودې کار دی او دا مسأله په یوه شپه او یا 2018 کال کې نشي ختمېدی. فورن پالیسی لیکي خو د ځینو لنډې مودې حللارو په سمدستي توګه خپلولو سره د افغان ځواکونو شمیرې او صلاحیت زیاتېدای شي.
دا مشال ریډیو ده.
مشال ریډیو ته غوږیست. چین په پاکستان کې په روان کال کې شپږ څلوېښت ارب ډالر په بیلابیلو پرمختیایي پروژو کې لګوي. دا د چین او پاکستان ترمنځ یوازینۍ مرستې نه دي، بلکې دا هیوادونه په پوځي کچه هم یو بل سره اړیکې لري. د رویټرز خبری اژانس ریپورټ درته فرشته جلالزی وړاندې کوي.
د چین حکومت په سږکال په پاکستان کې شپږ څلوېښت میلیارد ډالر پانګونه وکړي. دا په یوه بهرني هیواد کې د پانګونې لپاره سږکال د پیکینګ تر ټولو ستر مالي تعهد دی. د چین حکومت پلان لري چې په ټول پاکستان کې د ریل ګاډي پټلۍ، د ګاز نل لیکي او د سړکونو جوړولو سترې پروژې بشپړې کړي. په پاکستان کې د چین د پانګونې اندازه د ټولې نړۍ د پراختیايي پروژو لپاره د امریکا تر کلنۍ بودیجې زیاته ده. د رویټرز خبری اژانس په وینا د پاکستان او چین نږدې کېدو او د هغوی د ستراتیژیکو اړیکو پراختیا هند او امریکا ته اندېښنې پیدا کړې دي. رویټرز وایي په پاکستان کې د چین داسې سترې پانګونې د پیکینګ په سیاسي کړیو کې د اسلام آباد موقعیت لا پیاوړی کوي. رویټرز د مثال په توګه د ګوادر بندر د پروژې یادونه کړې چې له بشپړېدو سره به یې 3000 کیلومتره سرک چین او پاکستان سره ونښلوي. دا سرک به د پاکستان له ګوادر بندره د چین تر قاشغر ښار پورې ورسیږي. پاکستان په 2013 میلادي کال کې په دې بندر د جوړېدو چارې و چینایي شرکت ته وسپارلې. د رویټرز په حواله چین به د ګوادر له لارې د عربو خلیج ته لار پیدا کړي او د دې سیمې تیلو ته به نږدې سي. چین به همداراز پر ګوادر بندر د خپلو تجارتي مالونو او نورو صادراتو اندازه هم زیاته کړي او له سیمې سره به یې تجارتي روابط لا ټینګ شي. پر دې علاوه چین له پاکستان سره پوځي مرستې هم کوي او د چین په ختیځ سمندر کې د دواړو هیوادونو ګډو پوځي تمرینونو د هغوی ترمنځ د ګډو ستراتیژیکو ګټو او همکارۍ عمق څرګند کړ. د رویټرز په حواله چین په تیرو دوو لسیزو کې په پاکستان کې شپږ اټمي ریکټرونه جوړ کړي او داسې ګڼل کیږي چې د یو بل اټمي ریکټر د جوړولو پلان هم لري. چین د دې سیمې په هغو هیوادونو کې ګڼل کیږي چې په اتیایمو کلونو کې له پاکستان سره د دې هیواد د اټمي پروګرام په جوړولو کې مرسته کړې وه.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورتونه
اکسونا، ویڈیوگانی او دا مشال اونیز خبرونه
سمونگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلی او ریدلی او لیدلی شد
د بخښنې نړیوال سازمان د پاکستان له حکومت غوښتنه کړې چې د فیصل آباد په زندان کې بند د ګزڼوهلې قیدی ته د پاسي سزا نه ورکوي بلکې هغه ته د معافي ورکړل سي. عبدالباسط تومي قیدی ته شپږ کاله وړاندې د پاسي سزا ورکړل سوې وه. ګلایاز په دې اړه رپورټ لري.
د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټ انټرنیشنل په خبر پاڼه کې وایي چې د پاکستان په جیل کې یو بندي عبدالباسط ته د قتل په مقدمه کې د مرګ سزا اورول شوې وه، خو هغه اوس فالج وهلی او ورته پانسي ورکول کیږي. سازمان وایي درې واري باسط ته پانسي ورکول ځنډول شوي. هغه فالج وهلی دی او د فیصل آباد په مرکزي جیل کې دی. باسط ته شپږ کاله وړاندې د قتل په مقدمه کې د مرګ سزا اورول شوي وه، خو نوموړي هر وار د جرم منلو نه انکار کړی و. باسط په 2010 کال کې فالج وهلو او د مناسب طبي سهولت نه ورکولو له وجې په ټیبي یا نری رنځ اخته شو. سازمان وایي باسط ته په لومړي ځل د تیر کال جولای په 9 پانسي ورکول کېده، خو دا سپتمبر 2 ته وځنډول شوه. د دې وروسته په دریم ځل پانسي تیر کال د نومبر په 14 هم وځنډول شوه. سازمان وایي چې هر ځل پانسي ځکه وځنډول شوه چې چارواکو سره داسې انتظام نه و چې په ویلچیر ناست تن ته پانسي ورکړي. د دې وروسته نړیوال غبرګون هم د پانسي مخه ونیوله. سازمان وایي د عبدالباسط کورنۍ ته ویل شوي چې ولسمشر نور د پانسۍ ودرولو حکم نشي جاري کولی. د باسط کورنۍ د اپریل په 2 هغه سره په جیل کې ملاقات کړی و. د بخښنې نړیوال سازمان د پاکستان له حکومت غوښتي باسط ته د پانسۍ ورکول دي وځنډوي او ورته دې معافي ورکړل شي. سازمان وایي چې په پېښور کې په 2014 کال د دسمبر په 14 پر سکول د برید وروستو حکومت پر پانسۍ لګولې پابندي ختمه کړه او له هغې مودې راهیسې د 300 زیاتو کسانو ته پانسیانې ورکړل شوي دي. دا وخت په پاکستان کې 2000 قیدانو ته د مرګ سزا اورول شوې ده.
سندر خو جن دے او جن سندر دا
خو اس نڈول شتا نا اتنگ شتا
دا جنازے او دا وعدہ دا ڈوڑی خاص فرق نہیں
نا موسیقی استادان پا سحال دا
خیوارڈو نا ملاو شوی بیو دلتا چولے کرتا منو بد لگی کنا
نا پدا سکے واقداران سکوی
30,000 روپے پر مند باغو ترکوت
پر ہر سا سربیرا حلے زلے روانی دی ڈلے ڈلے جوانانو ہم ہنر تا مخ کرے
دا رباب مقابلہ اور بھائی کیم زما پس پوزیشن راگے
دوی دا سولے ل پیغام سر راگے
دا ہنر لار تشدد نہ لری لار
پر دغو او ورت موضوعاتو اونی زخبرونا هارون باچا هنری گڑے ہر پنچمبا یا زیارت د مازیګر پر سلورو پجوندے بنا او ہر یک شمبا یا اتوار د ماسپخین پر دونی مو بجو پر تکراری توگا لا مشال رادیو
په سواد کې د هوټلونو د اتحادیې مشران وایي په سیمه کې د امنیت غیر یقیني صورتحال او د اسانتیاو کمای د بهر ملکي سیلانیانو په لاره کې دیوال دی. تیره میاشت د پاکستان د کورنیو چارو وزارت سواد ته د بهر ملکیانو پر تګ بندیز پورته کړ، خو اوس هم هلته دغه چارواکي د هوټلونو د اتحادیې کسان ګیلمن دي چې خلک نه ور پرېښودل کېږي. شاهین بنیرای پرې رپورټ لري.
په سوات کې د هوټلونو د اتحادیې مشران وایي د حکومت لخوا په بهر ملکي سیلانیانو د بندیزونو پورته کېدونو وروسته ډېر سیلانیان د سیمې د خایس او تاریخي اثارو د لیدلو لپاره راتلل غواړي، خو په سیمه کې د امنیت د غیر یقیني صورتحال او اسانتیاو د نشتوالي له کبله سفر ته زړه نشي ښه کولی. د سوات د هوټلونو د اتحادیې یو مشر زید خان وایي روانه ونه امنیتي ځواکونو د درګې د امنیتي پوستې نه یو شمیر بهر ملکی سیلانیان ستانه کړی دی.
مخکې دا خبر راغی د انټیریر منستری نه جره د ټکی په فارم راځي چې موږ ګورو درګې نه دا دی پرپورټ راغی چې ډیر کسان لاغیر نه واپس کیره موږ دا سي پلان شته موږ نه پریدو فارم ته یو ګروپ راغی هغه په سکیورټی کې راغی یا دې د پستون خبر او نو دا خو یو کاسمیټکس په کارونه دي چې دې کوي کم کار دي کول غواړي نه تکه ما نه ته بالکل پستون هم کیږي او
ځایی خبریال فضل خالق وایي د جنوب مشرقي ایشیا سیلانیان په سوات کې د خپلو مقدسو ځایونو د سیل ډېر لیواله دي، خو سیمه کې د امنیت غیر یقیني صورتحال او دلته د اسانتیاو کمی د هغوی په لاره کې دیوال دی.
پابل اورز د کوریا سیاحانو چې هغه په اسلام آباد کې وو هغه وویل چې یاره موږ کله اخبار کې دا خبره وکتل موږ ډېر خوشحاله شو او موږ دا پروګرام جوړ کړو چې یاره موږ سوات ته لاړ شو. د بده مرغه داسې وشو چې کله درګۍ ته هغه راورسېدو نو فوجیانو هغه واپس کړل. په دې باندې موږ نه پوهېږو چې که دلته امن وي او دل دي نه د این او سي هغه شرط چوت کړی شوی نو بیا خو دا خبره ده چې هر سړی راتلی شي د یو سړي سره پاکستان کې د اوسېدو یا د راتلو ویزه وي نو هغه دې بیا سوات ته هم راځي بیا خو دې دا مسلې نه وي.
د خیبر پختونخوا د سیلګری د ودی د ادارې د بهر ملکی سیلانیانو د مرستې د سانګې مشر علي سید بیا وایي سوات ته یوازې د هغه بهر ملکیانو په سفر بندیز اوچت کړی شوی دی کوم چې د سیلګری ویزه لري. د دین علاوه نور بهر ملکیان به د کورنیو چارو د وزارت نه اجازه اخلي. نوموړی زیاتوي
دا ټورست بغیر د این او سی اغشته سوات ته تلی شي هغه ویزه د ټورست ویزه یا ویزټ ویزه بزنس ویزا نه این جی او ویزا نه هغه لپاره بیا این او سی ډېر ضروری ده. اوس پورې د تایلند ګروپونه تللی دي د برټش جاپانیانو ګروپ تللی دی دا تقریبا چې کله نه دا ریسټرکشن ختم شو فار ټورست زما خیال دی تقریبا 7-10 ګروپونه ویزیټ وکړو.
سواد د خیبر پختونخوا سیلانی سیمه ده د غلطه د وسلوالو او امنیتی ځواکونو ترمنځ د جګړې لکبله د سیمې د سیلګرې سند ته ډیر زیان رسیدلې دي او د دې سند سره تړلی په زرګونو خلکو روزګار بیللې دي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
او درنو اوریدونکو د خبرونې په پا پای کې د هارون بچا په ځخ کې وسندره اورو.
سبا د نفرت لخ کری ایل کلم
نفرت لخکریل کنما زبت نفرت لخکریل کنما دمینز غریرا تراؤڑا دمینز غریرا تراؤڑا الوزم 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 هو زريرا تراؤڑا الوزم هو زريرا تراؤڑا شم کوم سن زريرا تراؤڑا شم کوم سن زريرا تراؤڑا خوب چه وطن وینم هرش پاپ خوب چه وطن وینم هرش پاپ خوب چه وطن وینم.